د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19 یاویشت او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د دوهې د درېیمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د مرستې ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کرنیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. خغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره ګډ کار کړی و، د دې هیواد په مرسته وایستل شول. د پاکستان لوی درستیز وایي له افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي علت له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په تنځایونه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال عاصم منیر په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه غوره کړي. جنرال منیر ادعا کوي چې د پاکستان خاورې ته ترهګري له افغانستانه ورغلې ده. پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم د طالبانو حکومت تورن کړی چې TTP ته یې پناه ورکړې، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي پاکستان دې د خپل بام واورې پر افغانانو نه وراچوي. تیر 2024 کال پاکستاني پوځیانو او امنیتي ځواکونو ته له نږدې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرائیلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده، خو په وینا یې دی د اوربند ټینګښت ته هیله مند دی. د قطري چارواکو په وینا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره یو پلان چې درې پړاوونه لري چمتو شوی دی. د دې پلان په لومړي ګام کې د 24 ورځو اوربند یادونه شوې ده چې په ترڅ کې به 3 برمته شوي اسرائیلیان آزاد شي. په واشنگټن کې د بلینکن له خبرو سره مهاله یوې ډلې معترضانو غږ اوچت کړ چې ورسره د بلینکن خبرې هم ګډوډې شوې. او جوزفاون چې 2 اونۍ مخکې د لبنان پارلمان د نوي ولسمشر په توګه غوره کړ، نواف سلام موظف کړی دی چې نوی حکومت جوړ کړي. نواف سلام مخکې د عدالت د نړیوالې محکمې مشر و او تیر کال د ده په مشرۍ نوموړې محکمې د اسرائیلو لخوا د فلسطیني خاورې اشغال چې له 3 لسیزو راهیسې پیل شوی دی ناقانونه وباله او سمدستي یې د دې بهیر د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. فلسطینیانو د دې کار هرکلی وکړ، خو اسرائیلو بیا د دوی لخوا اشغال رد کړ. سلام، داسې مهال د حکومت په جوړېدو موظف شوی دی چې حزب الله او متحدان یې د صدارت پر څوکۍ د نجیب میقاتی د کار د دوام غوښتونکي وو. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې کموالی راغلی.
اول څه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نسم پیدا کولی. که دته ما ته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
په یو راپور کې مو بهر ته د افغانانو د کډوالېدو مسله هم څېړلې ده. د ایران په کرمان ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړل شوي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان له هم د لوږې له پلوه د نړۍ له ناورین ځپلو هیوادونو څخه دی.
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزومه د خوراک موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم.
دا به هم واوري چې ناټو او ځینو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
له خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2014 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 38% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کمیدو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاق برانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسي پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیښته کوي، ځکه چې او په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نسم پیدا کولی. که دته ما ته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2014 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټیکس وایي تیر کال د غټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 38% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2014 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناهغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقوړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځ اروپا یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر یې په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختیا له پخوانه دي خوښ زیات شوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. زما سره نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هلته ځوانان هم کاشکې زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دې ته نه مجبورې دی چې خپل هېواد پرېږدي او په غیر قانوني ډول راشي.
اروپایي ټولنې کلې یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لور ته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلی دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکې میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
ومورېدل چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې 8% کموالی راغلی. د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر ډیره افغان کډوال وایي چې په دې ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه بند شوي او درانه مالیات پر دوی لګول شوي دي. د دوی په وینا هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د پوښتنې لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې مشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوی چې ولاړ دي سي او لومړی دی خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا کې ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وضع کړي دي.
د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14 د 1 میلیون ایراني تومانو بیا 8 افغانیو سره برابر ده، او دغه راز د 1 میلیارد تومانو بیا 8 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارته د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای افغانستان له هم د نړۍ د لوګې د ناورین له لویو سیمو څخه ده. دبليو اف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ابدي سپوږمۍ په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو اف پی د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څه لرو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل امیرمن چې د کابل ولایت اوسېدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړي کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوځوم، حتی ورسېګان ته مې پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراکه موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چی نه لرم، خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي، هغې ته ډېره خفه یم. ډاکټر ته خو پوه نه شم، خلک راته وایي چې کلسیم کم ده او نور د خاصو نه او د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو الله باندې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچا 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2015 کال له جنورۍ څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنورۍ په 6مه په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب راځي، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې په څو جی ډی پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښت. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناټو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼې کې وویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د یوې نړیوالې ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالتیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناټو سازمان د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل له مشکوکې خرابۍ وروسته یې په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته په بالتیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنایي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان د دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو دې کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناټو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالتیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناټو او اروپایي ټولنه یې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناټو داسې مهال بالتیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناټو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
د روزګان کندهار پر لوی لاره چې د زرګونو خلکو او موټرو د تګ راتک او د اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي ده، موټر چلوونکي او مسافرین د ژمي پر راتک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي او شکایت کوي. د لارې وضعیت چې د وروستیو ورښتونو له کبله نور هم خراب شوی، نه یوازې د خلکو ورځنۍ چارې ګډوډې کړي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او بارونکو موټرو لپاره یې جدي خطرونه هم پېښ کړي دي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وای د ژمي پر اتاک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلوونکي وایي د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې د تو بشپو شپو مرشان ولاري اجزې خوارنج هم چې د سوي بیا پریوي خټه تاوشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا په سړک باندې اچي، نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ وړي دي. دا عملیات مریضا وچ به خدای داس مو داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي، بیرته په لار باندې عملیات څه دلی دي بیرته په خاصه دي دلی کنده
مو دا پر به خو مهم نه کا بارون راځي شاپ راځي کا اسپاریان راځي زان راځي
ابل راځي دوه دوه مچره وتل بیا دا د عباس په ورځ یو ځان او وتی چې دا خراب لاري دا وجسه چې نس کولای شي معنا تیر سي مندونه وي د غیر شلابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اورزګان پورې 3 ساعت لار او 4 ساعت وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د اورزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره خو نو ورونو واسمنونه ګرځ ویني دنیا روغ لیونه و بسټ کې و به صدې ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراباله خو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دوه مدرمه پنچری ده چې نسې ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پکې پراته دی هغه چې ګوره چې په وګه ماند کې ناشې دا ساره ریسی وی دي د شاولې کوټه صدا دی وسره رسیږي نو ته بار د دې کې خو د خبرو کار نه دی د لارې د خرابيان.
موټر چلوونکي وایي د لسیزو رئیس د جلاري د اساسي رغولو غوښتنه کړي، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړي دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نسو راچولی نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک راباروونه. که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچوونه، کرایې به زموږ ورسره ارزانه سي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیرا دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی. لشپی دلته کو لشپیال تکو شلشپی کیږي په شلشپی کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتېږي. وشتنه مده د چیز مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتېږي. مشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای دی یا دلاري زنی برکه جوړی کړي خو ای پلان لري چې یا دلاره په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمیر میرمنې اړ شوې دي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ویښته وپلوري. د ښځو د حقونو فعالان د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله دوی اړ شوي آن د دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کېږي. د کابل ښار اوسېدونکي مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بېوزلۍ له کبله آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلی دي.
تا خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري.
خراب کې در افغانستان وجود تر
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري. او خپل وختان ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت اوسیدونکې نفیسه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ای خانم شوارش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله. د نظام له پرزې دوه وروسته ایران ته لاړ. درې کاله کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه ده نیولې. میرمن یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر ویښتان پلوري چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر ویښتان پلورلې دي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د ویښتو اخیستونکي په کورونو ګرځي او ویښته اخلي.
ما خودم خونه فروختم، مثلا د زنې وارم کار
ما خپل نه دی پلورلې. د لورونو میرمنې مې چې میرمنه یې بیکار دي ویښته پلوري. څوک یې چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
که څه هم دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوزلۍ له کبله ویښته پلوري، خو د طالبانو حکومت بیا پرې بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی و چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکېل دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه ویلي و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منع دی او دغه وزارت کارکوونکي باید پلی کړي. د ښځو د حقونو فعاله مونسا عمرزاده وایي د ښځو او میرمنو له لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب ده. ده بیوزلی لکبه لخزه ده سرون و ویخته پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ورت پیدا کوی.
پا افغانستان که ده میرمنو اگده ویخته عام دود ده خوزینی حقه پا خارونو که ویخته کموی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله یې ځینوی د بېوزلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې